سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو وکړه د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي چې افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري کابل پانتون لووم یشتو زند ورستنن بیا درسونه پیل کړل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوې مقرراتو لمخې جونې او الکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخوړي جونې سار وختي تر غرمی او الکان تر لغرمی ورسته درسونه ته ورزیم د طالبانو په بیا واکمنې دوه سره د افغانستان د پانتون او خوانځیو درسي بهیر زندول شوی وو د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې روانه میاشت به هغه درسونه چې ورسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او په سرلای باندې نوې سمستر پیلېږي د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو ویشل شوې دي د افغانستان یو وتلې سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی هغه 84 کلن وو او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده استاد ګلزمان بیلابیلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې دي ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا نغمې شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر خپور کړی او خواشیني ښودلې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویورک څنګه په 55 ملیون ډالرو جریمه کړ د دې ادارې پر اساس د پاکستان د ملي بانک څنګه د پیسو سپینولو د قوانینو د سرغړونې او د مالی مقرراتو د نری عایت په خاطر جریمه کړې پاکستاني چارواکو ویلي د جریمه د ورکولو په حق له امریکایي ادارې سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویورک په څنګه په قصدي توګه کوم خلاف کار نه دی کړی او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي هغه نن داسې وخت په خپل ټوټر دا خبرې کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی د اوکراین ولسمشر د کیف لیوی سنډي په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه کې نږدي او د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د طالبانو حکومت بیا لا ډیر څه غواړي
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت
د اوکراین ولسمشر ویلي په کیف کې دی او له خپل هیواد دفاع کوي
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось.
Дрема враз до чи по Київ банди до Росії лихва бридуна давам лари. Даван сан йо ватале сандаргаре о кампус жураун ке устад Гулзаман вафат шаве.
ډیره ګټه کېږي ان شاء الله دا وچه منځکا چې وای په یو سلو
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د دې جواز پر بنسټ لدی ورسته مالی ادارې نادولتي مؤسسې نړیوالې مؤسسې او خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملو ملي مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لدی پریکړې هرکلای کړی او ای ګټه به افغانانو ته ورسیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلان یې ولیکل په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور نړیوالو شریکانو متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لا پر ځن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځن یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هر کلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، د ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشران د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لن وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزي ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمخ دریم جواز دی چې صادریږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغیز پرې باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاسل کسنګ مو چې په خبرونو کې واوریدل د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویل دي چې اوکراین به تسلیم نشي. هغه په خپل ټوټر باندې داسې وخت دغه پیغام نن ورکړی چې روسي ځواکونو کیف خار محاصره کړی دی. د اوکراین د کړکیچ د وروستیو جزئیاتو لپاره به له اجمل ان تازه خبرونه وورو. مهرباني
ستانک زسه به د اوکراین په اړه باندې تازه شایان چراغلی غدا دي چې د روسي د رسنیو د اتصار اداري چې وا اداره د دولتي ادارې د رسنیو بیلابیلو ادارو ته امر کړی دی چې په خپل ریپورتونو کې دی د يرغل او اشغال کلمې نه کاری. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بشپړه او څرګند توګه د اوکراین پر خاوره يرغل کړی دی، بشپړ اشغال په نیت باندې او پر نړیوالو رسنیو سربیره د روسیې یو شمیر داخلي رسنۍ هم دغه د اوکراین وضعیت ته د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال یا پر اوکراین د یرغل کلمه کاری. بلخوا هماغسې چې تاسو ویل د کیف په شاوخوا کې نن جګړې روانې دي، یو شمیر رپورټونه او تلویزیوني تصویرونه چې په رسنیو کې خپرېږي ښیي چې د کیف دننه په ځینو کوڅو او واټونو کې هم د نښتو نښې علامې او اوازونه اورېدل کیږي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ولادیمیر زیلنسکی چې د اوکراین ولسمشر دی د خپلو ځواکونو ته داسې نښې نښانې ښودلې چې په ځینو سیمو کې د تسلیم شي، خو هغه نن په کیف کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخ ته د یو کوڅه کې په لایف ویډیو کې چې په ټویټر یې خپره کړې وه راڅرګند شو او ویې ویل چې اوکراین به هیڅکله روسیې ته تسلیم نه شي او دوی به تر پایه پورې د دغه اشغال پر خلاف باندې ودرېږي. نړیوالې رسنۍ چې کومې تبصرې کوي هغه دا دي چې روسیا په اوکراین باندې د دغه اشغال په ترڅ کې هغه څه چې دوی غوښتل چټک پرمختګ نشي کولای او د اوکراین ځای پر ځای چې دوی په کوم ځایونو باندې بریدونه کړي دي له مقاومت سره د سرتیرو او همدارنګه د اوکراین د عامو خلکو چې وسلې ترلاسه کړي دي مخته او د روسیې پرمختګ البته د روسیې د سواکونو پرمختګ د اوکراین په لویو خارونو په شاوخوا کې ورو دی. په ګڼو خارونو په ځانګړې توګه د کیف په شاوخوا کې روسیې تیره شپه درنې بمباری کړې دي. روسي ځواکونو او یو شمیر پوځي تاسیساتې چې د اوکراینی ځواکونو اړوند وه د نړولې او ویجاړ کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه باندې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې تر درې نیم زرو پورې روسي سرتیري
په دغه جګړو کې البته د اوکرين د دفاع وزارت ادعا ده وشل شوې دي. د خپل اوکرين لوري ته د تلفاتو خبره کیږي، د هیڅ شمیر نه دی معلوم. وړ مور زيلنسکي لکتر لګي یو سلو څلور او اوکرينيان چې پکې پوزیان او ملکيان شامل و، د دوی مړینه یې تایید کړې ده، خو لا غیر اورسته خي د مرګ شوب لشمیر زیات شوې وي چې کر شمیرې پاره نشته.
بله، مننه کوم. اجملاندو چې د اوکراین باندې د روسیې د یرغل د وروستي جزئیاتونه موږ خبر کړو. اوس په همدې ارتباط د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په اوکراین کې د افغان کډوالو محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې. لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوند دی او ښه دی. هغه تیره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب را نه کړ. یو شمیر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی، تر څو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل شي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پنځمه پورز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پوله کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لنډختی ورسته دغه لار لا هم بنده ده. په چمن او سپین بولدک کې سلګونه کسان د دغې لارې پرانستلو ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې د تیرې اونۍ له جګړې راورسته سلګونه کسان دواړو خواو ته بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 24مه جګړه وروسته له هغه ونښته چې پاکستانی پوځیانو د طالب پولیساتو له لوري پر ډیورن کرښه د اصغنتار د شلولو په غبرګون کې پر طالبانو او نورو خلکو ډزې پیل کړې. په دې جګړه کې د افغانستان خواته دوه تنه ووژل شول او وبشت نور ژوبل شول، خو پاکستان د خپلو مرژوبلو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لار چې د سیمې اوسیدونکو ویش بولې لا هم بنده ده. د پاکستان امنیتي چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا لار نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګرو او تجارتي مالونو پر مخ هم تړلې ده. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د قومي مخورو او مذهبي مشرانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې له طالبانو سره خبري وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبريال د بلوچستان ایالت اړوند د چمن په سرحدي شار کې سلګونه کسان لیدلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د دروازې پرانستلو ته انتظار باسي. په دې لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک یو له دوو سترو لارو څخه ده، د ورځې سلګونه کسان تګ راتک کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لشپګ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونو تړلې دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تلای شي، خو د نجونو او هلکانو ټول یو زده کړې وخت بیل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
حسیب الله احمد زئی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زئی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، نو پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مختوی شي.
شهیرا الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته و انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د را دننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته سخته ضربه ورکړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو او کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پاره ولی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو سوو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه دلیدلې او له خلکو سره یې چلند ډیر ښه نه دی. د کابل ښاری وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشی لپاره ورغلي وو د نومنه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشی روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ته ول تلاشیک بچار و ډیر داشي وو یو ځای پر نه خود کورې تی ته پرک
خو د دې خر یو شمې روسیدون کی بیا دا تصفیوی عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدون کی چې دا هم نه غوړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لس نیمه بجې وی دوی راغلو کورې ښه تلاشی کړ غروسته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لا غوي سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې و یا کومې وسلې و نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو د تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان شوی دی.
د افغانستان یو مشهور سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګلزمان وفات شوی دی. د ډېرې مودې له ناروغۍ کړې ده د سلګونه سندرې جوړې کړې وې. یو محلي سندرغاړي معروف لوګری سره سلطان سرور خبرې کړې دي او د استاد ګلزمان په ژوند ورسره او همدغې پیښې باندې ورسره خبرې کړې.
او ډیر ښه شاعر وو دا افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای وو سینه نه وای ګل زمان استاد وو او د بهر نه ډیر مدالونه افغانستان ته تقدیمونه راغلي وو.
د ګل زمان استاد په شاعري او هنر کې کومه برخه لري تاسو ډیره خوښیږي چې په بل چا کې نوې نه یاغه سي؟
دا هر شی د ما خوښیږي خو دا کمپوز دې ما ډیر خوښو څه څه دا شی به یو ډول یو د سیمه ته تکامل وکړي
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده کوم وخت سره یو ځای سوي استي؟
bale bale wo 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 دا تلویزیون ملي کې مو سره ډېر همکاري کړې مو اوسه وبو غزاله bale او دما ورور محمود ته میګا و سره په انسان راغی چې تاراندوی کې و محمود ته میګا
څه فکر کوي چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري څه تاثیر درلوده
تاثیر به شي د تاثیر لري چې او د وزوی ځای څوک نشي دا کوي نام په کمپوس کې هم په شعر کې هم په وسانی کې دې اوس ځای هیڅ څوک نشي دا کوي ځلکان دي اوس ځلکان خو مودا شاګردان دي چې ګل زمان هغه تر سي ډیر وخت تیریږي
په نو یو هنرمندانو کې څوک تاسو د سه غنی چې د استاد ګل زمان سبق ته نږدې وي
ولا خان زمان دغه ګلاره ده او بلم راز د لوګر ده او د وسینو میږي الان د دې کمپوزنه غو ساتي مونږ وایي چیرونه وایي پیغلی زلمی کوي سیلونا
پورونا مرکه او اوریدونکی
د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د وبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چکټیمونو جوړول زیات شوې دي خلک وایي د داډول بندونو جوړول د سیلابي وبو مخنیوي کوي او د څخاک لپاره ترمزه کلان دي د وبو سطح پورته کوي په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅي د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 3 میلیون افغانۍ په لګښ د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچې ورسره رال وړسي د کندهار وسیدونکو نجيب وايي ورستوي کولونه کې د وچکالی لامل د کندهار ښار په جنوبر خو کې د اوبو کچې تر یو سل شپته مترو کښته سوي ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه راتلې د چونی کورونه یعنی موږ خپل کور په چونی کې دي د چونی ډیر کورونه یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تقریبا کول دا بند ډیر ګټه ورته د خلکو لپاره ام د برمو د لپاره ډیره ګټه کوي ان شاء الله دغه وچه منځکا چې په یو سلو دېش متر باندې اوبه کول که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او یا تر رسیږي
د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مسولان وایي دغه ولایت په ولو سلو سوالي کې درې سوه چکټمونه سروي کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي
په کندهار په ولس ولسوالۍ کې ټول ټال موږ په حدود د درې سوه چکډمونو کې سروې کړې ده چې د هغه جملې څخه مو په شپږو ولسوالیو کې په حدود د لسو کوچني بندونه جوړ کړي دي دا په نمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې به دغه چکډمونو سروې کړي مو دي په راتلونکي کلو کې نور هم جوړ کړو دغه چکډمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګه ځینې همکاره موسسات چې موږ سره کار کوي د اوبو په بخش کې د هغوی په مرسته باندې توانېدلی چې ځینې بندونه جوړ کړو
د طبعي سرچینو یو کارپوه انجینر محمد عارفایي د چکډمونو جوړول د سیلابي اوبو راګرځول او د وچکالۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري
د بندونو او چکډمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی تر څو پورې موږ د وچکالۍ د اغیزو نه خوندي شو هم زیر زمینی او به موسه تقویه شي هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي زیات کورونه یې تخریب کړي وي باغونه یې تخریب کړي وي نو د چکډمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیر زمینی او به موسه تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو
له تیر څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالۍ او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوي او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړو
تاسو ګڼ پیغامونه به هم مخ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
السلام علیکم ګل محمد یم د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ تاسو دا پیغام پرېږدم د حکومت پریکړه چې بایدن کړی د افغانستان شتمنۍ په اړه چې دا به د سپتمبر د ولسمې قربانیان تور کو دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ پنړی کې هیڅ څوک هم نه مني او زموږ غشتنه دا د چې باید ټول نړی او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته کړي
السلام علیکم عزیز خانیم لازرې ولسوالۍ څخه په لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو عزتمندو او قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د شل کلن مزل مبارکي وایم له موسساتو څخه هیله کوم چې د ازرې ولسوالۍ ټول وګړي په کرونده بوختي تر څو د مرستو په لړۍ کې د ازرې ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي قدرانه
دا د طالبانو لور په چارواکو دا پیغام ورسوي دا پیغام مخفور کوي چې د مساکله باندې وتړي دا وجیزي وکاشي مساکله کې دې په اوبو وچکالي ته ډېر د اوبو رسنه دا غصه ولسګر سرفازاب دا باندې وتړي سلام دا زما پیغام دا لور په چارواکو ته ورسوي سلام
دا وختونه می دا چې د پاکستان بارډر کدی تورخم والی او کدی مثال سپین بول د کوالی مثال د دوه کلو کې خروج او دخول د دوه کلو کې په یو نه اسکه به موږ څه وکړو زه خو د مزوري لا خفاره کوم وری خو په بوسله د بل کاروبار لا خفاره نه زه خو د مزوري لا خفاره زه خروج او دخول ټول د دوه کلو یې زاس نو موږ به ډیر خوشاله یو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248
د خبرونه دا برخه هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کی در سره دی.
ازادي رادیو تاغوا گست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو کړي. د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو د غواتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پانتون له میاشتو ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوه جلا وختونو کې درس پر مخ وړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی. هغه 34 کلن او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده. د امریکا د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویارک څانګه په 55,000,000 ډالرو جریمه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس دویم نیمای لرو. دویم نیمای کې لومړی د سپورت نړۍ خبرونه، بیا دوه نیس پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه.
په کابل کې د وسلو بلیک کې بلخ لوبډل لوګر ته 9-0 ماته ورکړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د بلخ چپندازانو د خېلو په کولو سره لومړی بریا خپله کړه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې محمد امیر پهلوان د امیرجان تاشورغانی په اس دوه میدانه او همدارنګ عالم پهلوان، عبیدالله پهلوان او نجیب الله پهلوان هر یو د بلخ په ګټه یو میدانونه وګټل. د وسلو بدریم پړاو لوبي تیرونی په کابل کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د روان لمریز تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. افغان کرکټر راشد خان هغه خبرونه رد کړ چې ګنی نوموړی به بیرته پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډله سره یوځای کیږي. نوموړی په خپل ټویټر لیکلی دی چې ملي لوبي ورته لومړیتوب لري او دی به له خپل لوبډلې سره وي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شول چې راشد خان بیرته پی سي ایل سره یوځای کیږي. ټاکل شوی د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سبا د فبروري په 20مه فاینل لوبه وکړي. او همدارس د راتلونکي دوشنبه په ورځ به افغانستان له بنگلاديش سره خپل دریمه نړیواله ورسني سیالي تر سره کړي. افغانستان له دې وړاندې بنگلاديش ته دوه سیالي بایللې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله به له درې ورځنیو لوبو وروسته له بنگلاديش سره دوه شل ورځې لوبې هم تر سره کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. پروانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روانې دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیګ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل بیا د 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپانداز یا پهلوان احساسات به هم ووري چې د دغه سیالیو پاړې لري.
دغه ډیر ساسونه هم موږ د لوبې تر واسطه لري د کامیابی په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنیو لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
actions happening there. I think Tommy McBell.
The Bangladesh the Bariya Shibi. Afghan doctor ite pa 250 wari zaloba ke د اته اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنګلادیش د لوبډلې په چوګټلا او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 302 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنګلادیش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه د روانې فبروري میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. دا لوبې د بنګلادیش په کوربتوب د دې هیواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 وریز جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړي او اوسمهال 16 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلوبي لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټونکی اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کبله به د دوی لوبه د سې شنبې پورې ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټونکی شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړې ده. هغه زیاته کړه د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال له نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغو لوبو په چاچونه تیره ورځ په کولالامپور کې ترسره سوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې دې لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي.
در مجموع تمام ټیم ها برای
ټول ټیمونو د مخکې تګ لپاره چمتووالی نیولې دي. موږ هم د دې ټیمونو لډلې یو او ژمن یو چې له کلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوښي راوړو او آسیا جام ته لار پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ یې لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ ټیم ته باید په کومه سترګونه کتل شي. ټول لوبډلې ښې دي. یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8، 11، او 14 نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي او که افغانستان ګټونکی سي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 وریزه لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه وو؟ د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتله.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځنیو سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلی شي. لومړنۍ لوبه که رښتیا هم سړی ووایي هغه خو په 45 منډو د بنگلاديش شپږ لوبغاړي موږ سوځولي وو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډلې ګټلی شوه، یعنې تر ډیره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپ وهونکو، دوه ځوانو توپ وهونکو دغه لوبه تر اخره پورې بوتله. د هغې لوبې د بایلات علت دا و چې د 11 اوور نه تر 15 اوور پورې زمونږ فیلډنګ اټیکینګ فیلډنګ نه و. موږ چې څنګه په کار و د هغوی شپږ لوبغاړي سوځولي وو، موږ باید لږ تر لږه تر 150 اوور پورې اټیکینګ فیلډنګ ساتلی وای او ویکټ په ویکټ توپ اچونه چې موږ بیټسمینان دې ته مجبور کړی وای چې هغوی یا ډیفنس وکړي یا شاټ ووهي. د نننۍ لوبې د بایلات لامل خو لومړنۍ خبره دا وه چې هغوی 300 ټارګټ وټاکه. موږ بولینګ ښه ونه کړ، موږ فیلډنګ کې ښه نه یو. دغه آؤټ فیلډ چې د بنگلاديش دغه لوبغالي آؤټ فیلډ ډېر زیات تیز ده. دغه راز ویکټ چې د تر ډیره پورې سیده ویکټ ده، په هغه باندې نه سپین کېده نه پې سوینګ موجود و. معمولي یو څه کېدل، یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګېده، لږ موومنټ یا حرکت به پکې و، یا به که فلایټ سره به دې وکړه سپینر به فلایټ سره وکړي لږ معمولي بریک به پکې و. نور دغه ویکټ ډیره سیده ویکټ وه. تر ډیره پورې رحمت شاه هم ان لکی آؤټ شو، ریاض حسن خپل ځان آؤټ کړ، ایکسپیرینس یې نه و. کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکول ته د عظمت الله او مرزي را لېږل مناسبه پریکړه نه وه. الته د سیو څوګ راتک په کارو چې لکه نجیب زدران چې د غلوبه یو حدا پوری بوزي بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کی وخت تیر کی ځکه وي سنگل ډبل کولای شوي په عموم کې کمنګ وایو چې منګ توپا چونه لا هم اغه سینه د توپ نیونه هم اغه سینه د چې څنګه په کار دا او کیپټان هم اغه لیډینګ فرام د فرنت ورته وای تر ټولو مخ کې کیپټان باید پرفورمنس وکي کیپټان رنز نه کوي په ټاپ اورډر کې راوځي د رنز نه کول د خپل د دې معنا ور کوي چې الته په ټیم باندې ورسته پریشر وی کتا ته میډل اورډر او لو اورډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ اورډر کې تاخه سٹارټ نه ور کړی نو ستونزې جوړې دی شي په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه د جوړ منګ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نو ابراهیم زدران په کارو هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې یعنی د ډېر وخت لپاره خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو تم شکست ورکړي اغه غل لوبډله چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي منګ به یوازې هغه څه چې منګ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نکړه نو دغه یغه خپل هغه قوی نقطونه وس ډیر ازمی او ډیر ښه استفاده کوي
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحل په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالي روانې دي دا سیالي چې د تیر پنځشنبه پورس په رسمي ډول پیل شوې د روان المریزي میاشتې تر 15 دوام کوي د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالي او د تنظیم چارې هم پر غاړه لري ازادي رادیو ته ویل
بل نن د خپل پنځمه ده او د بوسکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوی و الحمدلله له خپل ټاکل شوی نیټه سره برابر په خپل وخت باندې د غلوبي د افتتاحي مراسم پیل شو بوسکشي د افغانستان د ډیرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده شپږ سوه کاله مخینه لري په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي په دې کې به په ډېرې هیجاني لوبې تر سره ځي بالاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغه سیالیو د برگزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو دغه پر شونډو باندې مسکا راځي
او اوس هم د وزلوبي د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چاپانداز یا پهلوان څرګندونه اورو
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم یاره نو داسې دغه وضعیت هم چې کتل د موږ هیله نه واوله کې نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی د امنیت له خوا نه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د موږ امید ورته پیدا شو او نو موږ ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته 14 ولایت نو سلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا باغ اخر مسد
او تاسو د بغلان د ټیم نه لوبي کې څومره آمادګی لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالي او د تلوالې د ګټلو لپاره
ان شاء الله د موږ د بغلان ټیم سکل سل په سل آمادګی په خیر تیر کال د منګا ټیم دوه لوبې مو ګټلې یو لوبه موبایل له ځکه چې منګا آمادګي صحیح دی پهلوانانو هم نه و او د اسوم صحیح آمادګي نه وسره لګل هغه منوال ته منګا خپې پیغام لرو ځکه د منګ منوال د سیمنګ تشویق کړیو کدا منوال نه او منګا تشویق خبر نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نسو
او دروان خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغه هوادونو نور هوادونو ته ولیکدوي دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوتبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوتبال د تلولې د جام روسي لوبچه ټاکل شوی و د مې په میاشت کې د روسیې په سنت پیټرزبورګ کې وشي، پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. دی فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالۍ به هم تر راتلونکي اعلان پورې په یو درېمګړي هیواد کې ترسره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمل 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالۍ لغوه کړي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په 25مه وشي. فورمل 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په غبرګون کې دغه پریکړه کړې، ویل دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسني وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان او نيز خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن فارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روی کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روی کنټرول او په کور کې مناسب چلن وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او دارواپو خبرې واوري.
خور سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلو
هم دسه چې تاسو دردېګي د خپل غوخه کش کوي دسه دردېګي اغه یم هم دسه دردېګي
تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومت ترته نشته.
ډیر ځوانان شته چې په کورونو کې بد روی کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغه سره وی کوي، خو د په باور دا ښکار نه دی.
واقعا ځینی ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېری بد پایلې ولري. دا کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسي وی پی کی سره تکوي چې د یو ځوان د بد رویه له کبله رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوه چې یو ځوان راغلی او کورته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوه او خپل خور په توانچه وشتل و. او هغه د سیدا خبره پټه ک چې د وړه ماشوم یا وړه ورورې په توانچه باندې لوب کړي او د خورې وشتل و. او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپیریال.
د ځوانانو د غوسو او بد رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سروي څنګه مناسب او ښه کېدلی شي؟ په دې اړه مول ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي مل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد روی علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځانته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حقه که په ناحقه د امر تابع اوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلن نتیجې سوي
یو خو دا چې دا کورنۍ نظام رنګي دي سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص شي د ورور خور پلار مور مور زوی د ترمنځ دا رنګيږي اکثرا د حالت شاهد هستو چې همدا ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون تم انتقالیږي یو ورځ کور کې جنجال کوي سبا لپاره کوڅه کې جنجال کوي بل سبا لپاره خار کې جنجال کوي همدا سي یو جرمی ډول هم د دینه جوړیل شي
اغله معیار کراته وای چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خويندو له نامناسب رویې سره مخ شوی یاستي څه ډول سره در باندې کړای
په ما باندې لکه د مثال درکم خ خواړه به می پخ کړیو او د دسترخوان په سر به چې ما کله د دسترخوان را تیار کړلو ورور به می چې او دا چې دی مالګه پکې نشته یا مثلا ولی غړی ډیر دی یا مثلا غړی کم دی یا مثلا ولی مدا پخ کړی ولی بل شین نو څه ډیر زیات دی نا امیدې احساس مې چې ګورم ما څومره په مینا تیار کړی مګر تاسو ولی د څه کوي نو دا خبره شته په هر کورنۍ کې او دوی خزیته یا د غلام پسترګه یا د نوکر پسترګه یا د مزدور پسترګه ګوري مګر دا ډیر بد خبره ده ځکه کزه وایم هغه کسان ته هغه نارینه او ته هغه لکان ته زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی خزه یا انجلې ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېږي اغه یې ممدس دردېږي
شای صاحب ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي
هر یو کور یو شهزاده لري که نه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه ټول مجبور دی چې هغه تابعدار اوسېږي د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي هغهلته نور شهزادګان هم وي نو هغه مجبوره هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي یعنی ټول خلک خو یې د خور او مور او ورېندار نه داسې دا هره خبره مني او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي
اوس به پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کیدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې هغه خراب نه کړي خمر صاحب
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلی شي بهترین ملګري دی انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
یوسفی صاحب څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دی شوي هغه خپل احساسات کنټرول کړي
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو راپو ته موږ لوړ شو یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي د هغې احساسات کنټرول کړی شي داسې حساسیتونه هم درک کړی شي او د هغې سره د رویې او چلند اصول ورته معلوم وي چې څنګه دی د احساسات او د جوش کنټرول کړی شي
شاهی صاحب الله تاسو دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او رویې مناسب او سمې وي په کور کې
د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنه او موږ خپل احساسات کنټرولو دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک درکې او کوششو کې دغه احساسات پر کنټرول کې
اغلی معیار په دې خطر چې په کور کې رویې مناسب شي څه کېدلی شي یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي
لومړی به باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي د غصې نه د کار نه اخلي سید چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهیږي غلطي یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګر هغه باید کینول شي څه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه وهل شي وهل د هل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیر ول دا هل لار نه ده بلکې هغه نور مخدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینول شي کنه عادي سم صحیح خبرې ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر خپل مشکل وړاندې کې ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کارونه کړی
د بد رویې د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي لاروپو استاد زیولحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي
دا د هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدلی شي. اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي ازان پوهاوي هغه د بحث چې ته خپل په ځان باندې نه پوهیږي مونږ ټول دغسې یو لرونی اړخه نورمال خلک نه یو دا رڼه کېږي داسې بل دا چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي د ده همکار نه دی شوی اوس هم خیر دی. مثلا دا مسله هم وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا همدا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمینې باید بدل شي. ټول دا خبرې راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونې دی وایي چې اوبه دې وڅکي او حوصله دې وکړي او خبرې دې ونه کړي یوازې د کښېنې څو شېبې ته احساساتي وو دا لارښوونې په روانپوهنیزو بحثونو کې شته ده.
بد چلندونه چې ځوانان یې په کورنیو کې کوي ډېر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدای شي چې یو ځوان بېله تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي هغه بېله تاوتریخوالي په هغه کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده او که نه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده. دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې د قدرت لوبه پکې کېږي. یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ چې ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی اوس، ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو موږ ورسره همقدی سو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راواخلئ ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولی یو ښه معقول ژوند ولرو. ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي، لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو. باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد ته راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار رانه ولو، سنجیده ژوند د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو وای د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوان و چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنترولوله او حوصله دې کوله یو میخ بیرته له دیواله راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چاته غوسه کېږي او بد رویه ورسره کوي هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کېږي، که بیا بخښنه هم ترې وغواړې زړه به یې درنه مات وي. خوږو اوریدونکو، د تا نڅانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم. Thank you.
دریکو